تو بشنیم چی در برنامه دارن. خوش آمدید سروان صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب. ستړی مشه درنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په 2000 میلادي کال کې چې نن 12 ده، د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته مرشوب لاوخته ده. د دې پیښې د جزئیاتو تر څنګ په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو او 2019 پروګرامونه وړاندې کوو. تاندې څنګې او حقیقت سره لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هر کله چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسونه لازم وضاحت ترلاسه کړل، په ځینو محلونو او مرکزونو کې به د رایو بیا شمیرنه پیل شي. په تهران کې یو شمیر خلکو د اوکراینی الوتکې د ویشتل کېدو په اعتراض کې مظاهره وکړه او اوکراین وایي له ایران څخه یې د تاوان غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هر کله چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسونه لازم وضاحت ترلاسه کړ، په ځینو محلونو او مرکزونو کې به د رایو بیا شمیرنه پیل کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو ویندوی عبدالعزیز ابراهیمی تیر ماښام آزادي رادیو ته وویل
کمیسیون مستقل انتخابات متحد است. کمیسیون شکایت انتخابات
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنده چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره مرسته وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هغو مرکزونو او محلونو په اړه د لا زیات وضاحت غوښتنه کړي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پکې د رایو د بیا شمیرلو غوښتونکي دی. موږ دا وضاحت غوښته چې په کومو ولایتونو کې په څه ډول او په کومو دلایلو د رایو بیا شمیرنه غواړي. د شغل ابراهیمی وینا تخنیکی ټیمونه به جوړ شي او د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش کار به پیل کړي. په کندز کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ وسلوال وژل شوي او اووه تنه نور ژوبل دي. د پامیر 212 قول اردو مرستیال عبدالهادي جمال په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کندز په اقتاش کې پوځي عملیات شوي او د وسلوالو طالبانو د یو سر ګروپ ملا خلیل په شمول څو تنه وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دیاړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. په لشکرګاه کې درې پولیس وژل شوي دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک آزادي رادیو ته وویل چې پرون شنبه د لشکرګاه ښار په لومړۍ حوزه کې د پولیسو په پوسته کې چاودنه وشوه.
د لشکرګاه ښار د لومړۍ امنیتي حوزې مربوطاتو کې شهید غلطان په سیمه کې هلته په یوه پوسته کې چې نوې پوسته د پولیسو جوړه شوې ده چاودنه رامنځته شوې ده. په چاودنه کې پولیسو ته تلفات اوښتي دي، مرګ ژوبله لري، خو تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته. تنها د لومړنیو معلوماتو په اساس چې موږ ته رسېدلي دي، د درېو نفر پولیسو د شهادت معلومات تر اوسه پورې راغلي او وروسته معلومه شوه چې څو نفر پکښې.
د دې حملې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په کاپیسا، پروان او پنجشیر کې د ډېرې واورې د ورېدو له امله د زیاتو کلیو او ولسوالیو لارې بندې شوي او خلک له حکومته مرسته غواړي. په دې ولایتونو کې یو شمېر خلکو آزادي راډیو ته ویلي چې د لویو او وړو لارو د بندېدو له کبله حتی خپل ناروغان په وخت روغتونونو ته نشي رسولی. د پنجشیر د روخي ولسوالۍ یوه اوسیدونکي ظریف محمدي آزادي راډیو ته وویل
قریجات ها مسرک های فرعی که دارن برای یک ماه چون
دیوی دلتا دزیاتی وابری دوری دول عمل دا کلیو فرعی لاری او سرکونه حتی دیرش او سلویش روزی بندوی او دستی غریب خلق چی حتی دا خوراک دوری نلری دلتا بند پاتا کیشی. په دریو ولایتونو کې حکومتي چارواکو د آزادي رادیو خبريال ته ویلي چې د ژمي په میاشتو کې کلینیکونو ته د دوا رسولو او د لارو پاکولو پلان لري. دا خبرونه له آزادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایرانی اعتراض کوونکي زړور وبلل او د هغو ملاتړ یې وکړ. پرون وروسته لدې چې ایران وویل اوکراینی الوتکه یې سهون ویشتې ده، په تهران کې یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. ترامپ د ایران حکومت ته خبرداری ورکړ چې نړۍ یې څاري. د امریکا ولسمشر پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د ایران زړورو او له اوږدې مودې راهیسې ځورېدلو خلکو، زه د خپلې ولسمشۍ له پیله له تاسو سره ولاړ یم او زما حکومت به ستاسو ملاتړ ورته دوام ورکړي. موږ ستاسو اعتراضونه په ځیر سارو او موږ ستاسو له جرأته الهام اخلو. د ایران د حکومت د دې بیان تر خپرېدو وروسته چې د اوکراین د نړیوال هوایي چلند الوتکه سهون ویشتې، په تهران کې یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. مظاهره چند په تهران کې د امیر کبیر پوهنتون مخې ته راغونډ شوي ول او د عدالت غوښتنه یې کوله. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د مسافر وړونکي الوتکې د لویدو له امله 168 تنه ووژل شول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي هیواد یې تمه لري چې ایران به د دوی د غورځول شوي الوتکې په اړه تحقیقات بشپړ کړي او تاوان به یې هم ورکړي. د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یوه مسافر وړونکې بوینګ الوتکه د جنوري په 8 له تهرانه تر الوتو لږ وروسته وغورځېده او ټوله سپرلۍ ووژل شوه. د ایران حکومت تر پیش وروسته نه منله چې الوتکه به وشتل شوی وي، خو پرون شنبه یې وویل چې سهوان پر الوتکه توغندی لګېدلی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون د ایران د دې بیان په اړه وویل غواړي چې ایران ډاډ ورکړي چې بشپړ او آزاد تحقیقات کوي، مسؤول کسان عدالت ته کاشي، د مړو جسدونه ورسپاري، تاوان یې ورکوي او د ډیپلوماتیکو ادارو له لارې رسما معذرت غواړي. د ویزه د اوکراین پر ټولو شریکانو ژغ کوم چې متحد واوسي او ټینګار وکړي چې د دې غمیزې د شرایطو په اړه بشپړ تحقیقات کیشي. ولادیمیر زیلینسکی پرون همداراز د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره تلیفوني خبرې وکړې. او د لیبیا پر ختیځ د غشتلي واکمن خلیفه هفتر ځواکونه او د پلازمینې ترابلس حکومت چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني وایي چې پر اور باندې صلاح کړې ده. د هفتر ځواکونو چې ځان د لیبیا ملي اردو ګڼي وویل اور باندې چې ټاکل شوی له نن سهاره پیل شي له دې سره تړلی دی چې په ترابلس کې د ملي تړون حکومت یې ومني. د هفتر د لیبیا د ملي اردو ویندوی احمد مسماری په یو ویډیوي پیغام کې وویل د اور باندې هر را سرغړونی ته به سخت ځواب وویل شي. نن سهار وختي د ملي تړون حکومت په یو آنلاین بیان کې ویلي د اوربان لپاره د ترکیه او روسیې د ولسمشانو د غوښتنې په ځواب کې د ملي تړون د حکومت د ولسمشۍ شورا مشر د شپې له 12 بجو څخه چې د جنوري 12 کېږي د اوربان پایل اعلانوي. د ترابلس حکومت تر دې مخکې د اوربان د غوښتنې هرکلی کړی و، خو ویلي و چې د خپلو اتباعو ساتنې مسؤلیت دی. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. پرون په کندهار کې د امریکایي ځواکونو د غزمی په لاره کې 14 وشوه. د کندهار والی د دې پیښې په اړه وایي
د امریکایي قوتونو یو غزمه د فرق غاړې ماین ښکارفه چې دوه امریکایي سربازان پکې وژل شوي او دوه زخمیان.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د هغو هیوادونو له باندنیو چارو وزیرانو سره خبرې کړې چې په ایران کې د غورځول شوي الوتکې په قربانیانو کې اتباع شامل دي. د افغانستان د روغتیا وزارت یو شمیر غیر قانوني روغتونونه تړلي دي. د لوی پکتیا اوسیدونکي د متحده عربي اماراتو د ویزې د مودې د زیاتېدو هرکلی کوي.
د افغاني تجارانو په کاروبار باندې ډېر مثبت اغیز ولري.
د لوی پکتیا ولسونه تو اکثریت په عرب متحده اماراتو کې تجارت لري، کاروبار لري.
په دې خبرونه کې دوهونیز پروګرامونه هم لرو، تاند څنګه او حقیقت سره. زموږ شخله آزادی رادیو اوري. په کندهار کې پرون د ماین په 14 کې څلورو امریکایي پوځیانو ته مرجوب لواوخته. د په 2000 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو لمړنۍ مرجوب لده. د حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته. نور جزئیات فرشته جلال زیوړند کوي.
د کندهار والی حیات الله حیات پرون ازادي راډیو ته وویل چې 14 د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د حقدار کاریز په سیمه کې شوه ده. حیات وویل چې د امریکایي ځواکونو ټانک د سړک پر غاړه په ماین الوتی دی. د کندهار والی زیاته کړ چې دوه امریکایي عسکر وژل شوي او دوه نور زخمیان دي. حیات الله حیات ویل
د امریکایي قوتونو یو غازمه چې د کندهار د میدان یو جنوب خوا کېږي په فرق غار ماین ښکارفه چې دوا امریکایي سربازان پکې وژل شوی او دوا زخمیان دي.
د پیښې مسولیت وسلوالو طالبانو منلې دي. د وسلوالو طالبانو یو ویاند پر ټوټر لیکلی چې پیښه د کندهار هوایي ډګر ته نږدې سوی او په موټر کې ټول سپاره کسان وژل شوی دي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت تایید کړی چې په کندهار کې د امریکایي ځواکونو غزمه په ماین ختلې او دوا عسكر وژل شوی دي او دوا زخمیان دي. په کندهار کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د امریکا او رومانیا ځواکونه میشتي. دا په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو لومړی وار تلفات دي. د امریکا د متحدو ایالاتو پوځي ماموریت په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې محدود شو. له هغه راهیسې تیر کال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی کال و. په 2019 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو 40 غړي په افغانستان کې ووژل شول. له 2001 میلادي کال راهیسې چې د امریکا د متحدو ایالاتو په مشرۍ په افغانستان کې د ائتلافي قواوو لخوا د تروریزم پر ضد جګړه پیل شوې، 2400 امریکایي عسكر وژل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت شای تر پیښې 24 ساعته وروسته د وژل شوو کسانو معلومات خپاره کړي. په افغانستان کې اوسمهال 2000 امریکایي عسكر میشتي چې نږدې 8000 د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. هغوی تر ډېره حده د افغانستان د امنیتي ځواکونو په روزنه او له هغوی سره په همکاري لګیا دي. په کندهار کې حمله په داسې وخت کې شوې چې په دوحه کې د امریکا او سوالو طالبانو سیاسي استازو څو واره په افغانستان کې د روان تشدد د پای ته رسولو لپاره مخامخ خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو له وسلوالو طالبانو مکرر غوښتنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره د سولې لپاره مخامخ خبرې وکړي او له تشدد لاس واخلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ایران کې د غرزول شوی الوتکې په اړه د هغو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره تلیفوني خبري کړې چې وګړي په قربانیانو کې شامل دي. د دغو تلیفوني خبرو هدف د پیشي په اړه د همژغۍ او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو لپاره د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه شودل شوې ده. اجمل تورمان د دې موضوع جزئیات راوړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی لیشمیر هیوادونو سره تهران ته نږدې د نسکوري شوی اوکراینی الوتکې د پیښې په اړه د همغږۍ او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو په هدف د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه کړې. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د وزارت سرپرست وزیر ادریس زمان د پیښې په تړاو د کاناډا او یو شمیر نورو هیوادونو چې وګړي په قربانیانو کې شامل دي له بهرنیو چارو وزیرانو سره تلیفوني خبرې کړې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی وی صدیق صدیقی نن پر خپل ټویټر لیکلی د رالویدل الوتکې د قربانیانو 13 افغانان دي. وړاندې د غشمیره 13 اعلان شوی و. که څه هم ځینو غربي کارپوهانو لاله وړاندې د دغه الوتکې د وشتل کېدو خبره کړې وه، خو ایران تر څو ورځې انکار وروسته نن ومنله چې د دوی ځواکونو په تیروتنې د الوتکه راغورځولې ده. تازه د ایران د سپای پاسداران د هوا فضا د څنګه قومندان حمیر علی عجیزاده په هغه وینا کې چې د ایران په دولتي تلویزیون خبر شو وویل د دې ځواک هوایی کنټک تهران ته نږدې د اوکراینی الوتکې د نسکوریدو بشپړ مسولیت مني.
اگه خبط و خطایی بوده یکی از عناصر ما خبط و خطا کرده
که تیروتنه وی زمون کم کس تیروتنه کرده دا چیز مون دا امر لاند زواکونه دی مسئولیت پر مونده مون باید زواب گویه و
بلاخره مسئولیتش با ماست ما باید جواب باشه.
دی ایران رهبر آیت الله خامنه ای هم پا الوتکه که دیو سلوشپگ و یا قربانیانو لکورانه و سره جور غمرازی سرگنده کرده او پیو بیان که دا دی هواد لوسلوال و زواکونو غوختی چو هغه ممکنه نیمگرتیاوی او جرم وچیدی چه دا دی دردناک پیخی لامل شوید.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خوست پکتیا او پکتیکا خلک او مسافر د عربي متحده اماراتو د سیاحتي ویزې د مودي د ډیریدو هرکلی کوي. دوی وای دا کار به دوی ته فرصت برابر کړي چې هلته خپل کاروبار په ډاډه زړه پر مخ یوسي. د نوري نړۍ په څنګ کې د لوی پکتیا زرګونه خلک او ځوانان په عربي هیوادونو لکه متحده عربي امارات او سعودي عربستان قطر کویت عمان او نورو هیوادونو کې کار او مزدوري کوي. له خوسته د نجیب الله لوخیل راپور واوري.
د لوی پکتیا خلک او مسافر د عربي متحده اماراتو د سیاحتي ویزو د مودې پر ډېر دوه خوښي څرګندوي او وایي په دې سره به نه یوازې هغه ځای ته تګ او راتګ آسان شي، بلکې د دوی په سوداګرۍ او کاروبار کې به هم ورسره ښه والی راشي. متحده عربي اماراتو کې د شته افغاني کارګرو په خوا کې په کلني ډول زرګونه نور افغانان هم د سیاحت لپاره خلیجي هیوادونو ته سفر کوي. حاجي ګل احمد خان ګربز په عربو کې 19 کاله مسافري کړې ده او حاجي رحیم ګل یو بل خوستوال دی چې نیمایي کورنۍ په عربي اماراتو کې اوسیږي. دوی وایي
در څه چې تاسو په خوست کې وینئ د رشپات پیسې نه دي، د دری په سود پیسې نه دي، د په عربي کې مزدوري کړي دو دا فرتمانی نه پوجور. نو دا د امارات دولت نظر ډیر منندوی ځکه عربی کې مشخال ډیر دی.
دا چې د اوس 15 کلنې ویزې شوې د مونږ افغانانو داسې دي چې ولات په میلیون لري کورونه لري سیرسي تاګر تاګ ډیر کوي. مخکې زت لمتلم خو هغه مشکلات موجود الحمدلله کوم مشکل چې وو افغانانو په تشویش کې موجود او هغه را پښور.
د جنوري په شپږمه د متحده عربی امارات لومړي وزیر او د دوبه حاکم شیخ محمد بن رشید المکتوم پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دې لپاره چې متحده عربی امارات د سیلانیانو د خوخه په یو ورځ بدل کی حکومت غواړي چې ټول بهرنیو اتباعو ته څو کراته 15 کلنې ویزی ورکي. د پکتیا ولایت دوه اوسیدونکي اول خان او لایق خان وحدت بیا د دې پریکړې سوداګري زیګټې په ګوته کوي او وایي
سپینځو کلونو ته دوی ویزه ورکوي افغانانو ته دا به واکن چې د افغاني تجارانو په کاروبار باندې ډېر مثبت اغیز ولري. دوی به کولی شي چې په دوامدار توګه سره خپل تجارت ته دوام ورکړي.
د لوی پکتیا ولسونه دوی اکثریت په عرب متحده اماراتو کې تجارت لري، کاروبار لري. نو دغسې زمینه سازي دوی لپاره فکر کوم چې تجارت به نور هم پانګې اچونې ته په ټوله کې تجارت ته مخه کړي او دوی تجارت په مثبت تاثیر وکړي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي هم د عربي متحده اماراتو په ملاقاتي او سیاحتي ویزو کې د وخت ډیریدل یو ښه کام بولي. د حاجي فضل ربی په نوم د میټاخان ولسوالۍ او د عبدالقدس په نوم د مرکز خرنې اوسیدونکي وایي
موږ ډیر خوشحاله یو چې د عربي اماراتو ولیعهد دا اعلان کړی چې د اماراتو ویزاوې د افغانستان لپاره او د څو نورو ملکونو لپاره خلاص شوي دي. مخکې دا ویزا کې ډېر مشکل و نو پیدا کېدلې لا بس فين راوتلې.
موږ زیاتره پکتیکوال د علم سره ناشنا دي او په نورو هیوادو کې مسافرې کوي. مخکې په دې باندې مصارف زیاتو، د ویزې دغه پیسې به زیات وي، دوی نه غوښتل سي لاړو به بیرته براغلو. یعنی صرف هغه د کور چلاوم دوی ته دوه کاله دوه نیم کاله وخت پیلې تر څو دوی سره یوازې کور چلول دي. نو وروسته به د افغانانو اقتصادي وده به شه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي وده فکر کوم دوه چنده یا درې چنده به اضافه سي.
که څه په عربي متحده اماراتو کې د لوی پکتیا د زرګونو مسافرو او هلته د دې سیمې د اوسیدونکو کورنیو دقیق ارقام نه دي معلوم، خود خوز د ډېریو کلیو تر سلو سلو کسانو هم ډیر په دې هیواد کې په کار او مزدورۍ بوختي.
له خوست څخه مو د نجیب الله خیل راپور اوریده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو شپږو میاشتو کې په لسګونو روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت یې درلود بند کړي دي. د دې وزارت چارواکي وایي د دغو غیر قانوني مرکزونو مسؤلان عدلي او قضایي بنسټونو ته ور معرفي کړي دي. خاطر پردیس د دې موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د هغه روغتیایي مرکزونو ته چې د غیر قانوني فعالیتونو لامل تړل شوی ګواښ کوي کبي ځلی خپل فعالیتونه پیل کړي عدلي او قضایي بنسټونو ته ورو پیژندل شي. د افغانستان د روغتیایي قوانینو د پلي کېدو د ارزونې رئیس احمد خالد احدی د شنبې په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په لسګونو هغه روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت درلود په تیرو شپږو میاشتو کې تړل شوی دي.
در شش مو اخیر
په تیرو شپږو میاشتو کې هغه روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت درلود موږ یې فعالیت درولې. په دې د سوي روغتيي مرکزونو کې 14 روغتونونه، 15 سلويخ عمومي کلینیکونه، اتیا د غاخونو کلینیکونه، شپږ ویس لابراتوارونه او شلو څخه زیات د حجامت مرکزونه شامل دي.
خود خغلی هدی په خبر له تړل شوی مرکزونو څخه شپږ عمومي کلینیکونه، 15 روغتونونه، 15 د غاخونو کلینیکونه او شپږ لابراتوارونه ته د قانوني مراحل تر بشپړېدو وروسته بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. خغلی احادی وي تر دا مهال د شپږ روغتيي مرکزونو مالکان چې د غیر قانوني فعالیت فعالیتونو لامل مرکزونو تړل شوی وو او بیرته فعالیت پیل کړی وو. عدلی او قضایی بنسټونو ته پیژندل شوی دی. د افغانستان د روغتیایي قوانینو د پلي کېدو د ارزونې رئیس وایي د ټولو 33 ولایتونو روغتیایي مرکزونه به وارزول شي. د دې بند شوي روغتیایي مرکزونو له ډلې یوې هم د روغتیا په نوم د غاښونو صحي مرکز دی چې د کابل په قلعه زمان خان سیمه کې موقعیت لري. دغه روغتیایي مرکز د روان لمریز کال د قوس په میاشت کې د غیر قانوني فعالیتونو له امله وتړل شو. د دې روغتیایي مرکز مالک حسیب الله امین مني چې فعالیت غیر قانوني و.
له څو میاشتو راپدې خو ما دغه کار کاوه او خپل فعالیت ته مې دوام ورکاوه، خو د روغتیایي قوانینو څخه د پلي کېدو د ارزونې ریاست د خبرو پر بنسټ چې ما د فعالیت جواز نه درلود کار مې غیر قانوني و، نو ځکه یې کلینیک راته وتاړ او زه هم تصمیم لرم چې تر کومه مې چې جواز نه وي اخیستی فعالیت ونه کړم.
د افغانستان د روغتیایي قوانینو څخه د پلي کېدو د ارزونې ریاست د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په کابل کې 400 خصوصي روغتونونه، زر کلینیکونه او له 5000 څخه زیات ډاکټران فعالیت لري. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
او اوس هم ګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. ډیپلوماټ خبرونې د افغان ترجمانانو د نامعلوم برخلیک په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی، په داسې حال کې چې تشدد په زیاتېدو دی، وخت افغان ترجمانانو له لاسه وځي. د لیکنې په دوام کې لولو 19000 افغان ترجمانان او هغه کسان چې له نړیوالو ځواکونو سره په تیرو شاوخوا 300 کلونو کې کار کړی دی، لا هم دې ته انتظار دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دوی د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. ډیپلوماټ لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له 2014 میلادي کال را په دیخوا نږدې 14000 افغان ترجمانانو ته د مهاجرت ځانګړي ویزې ورکړي دي. دا هغه کال دی چې له پایته رسېدو سره د ناټو او امریکا اکثره محارب ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او د جنګي چارو درست مسؤلیتونه یې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وسپارل. ډیپلوماټ د زینو افغان ترجمانانو او د هغوی د کورنیو د غړیو څرګندونې هم راخیستي چې وایي ژوند یې له خطر سره مخامخ دی، ځکه چې دوی په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی. ګڼو نورو امریکایي او برټانیې ورځپاڼو د کندهار د پرونی پیښې په اړه لیکنې خبرې کړي دي. د ازادي راډیو د خبريال له معلوماتو سره سم پرون شنبه د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د بهرنیو پوځیانو د غزمې په لار کې د ماین چاودنه وشوه، خو له پیښې وروسته بهرنیو پوځیانو سیمه محاصره کړه. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست او ادعا یې وکړه چې د بهرنیو ځواکونو موټرې ویجاړ کړی او په هغه کې ټول سپاره کسان وژل شوي دي، خو بهرنیو ځواکونو سمدستي د پیښې په نتیجه کې د مرجوبلو په اړه څه ونه ویل. بلومبرګ خبرونې د ناټو د یو ویندوی له قوله د پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې دوی د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. ګڼو نورو ورځپاڼو هم له جزئیاتو پرته د دې پیښې خبر خپور کړی دی، خو په کابل کې د غوث ملاتړ ماموریت د عامه چارو په یوه خبر پاڼه کې راغلی چې په دې پیښه کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. دا په نوي میلادي کال کې امریکایي پوځیانو ته لومړنۍ مرژوبله ده. دا پیښه شایي د دې لپاره ګڼو لویدیځو خپرونو ته مهمه ښکاره شوي بي چې په وروستیو کې د څو ورته پیښو له کبله د امریکا او طالبانو خبرې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوې. امریکا پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې تر موافقې مخکې تشدد کم کړي. په تهران کې پرون شنبه یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. دا مظاهره وروسته لدې وشوه چې د ایران رژیم ومنله چې د تیرې چهارشنبې په ورځې سهوند د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یوه الوتکه ویشتې ده. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ایران رژیم پرون ومنله چې د تیرې چهارشنبې په ورځې سهوند د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یوه الوتکه ویشتې ده. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د مسافرلونکو الوتکې د سقوط له امله 116 ژوندان ووژل شول. د ایران د حکومت لوري د دې بیان تر خبرېدو وروسته چې الوتکه یې سهوان ویشتي، په تهران کې د امیر کبیر پوهنتون مخې ته یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. مظاهره چانو غوښتنه کوله چې پر الوتکه د حملې مسؤلان باید وپیژندل او محاکمه سي. مظاهره چانو نارې وهلې چې د یو یا څو چارواکو استعفا کافي نه ده او دا چې د قربانیانو له کورنۍ سره باید انصاف وشي. په تهران کې د مظاهره ویډیوګانې خلکو پر ټولنیزو رسنیو خبرې کړې دي. د ایران د سپای پاستاران د هوا فضا د برخي مشر امیر علي حاجی زاده پرون ومنل چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د لوټکه د سقوط لامل د پیښسوي بشري غمیزي بشپړ مسؤلیت د دوی دی. حاجی زاده پرون د ایران له دولتي ټلویزیون په وینا کې دا خبره وکړه او ویل چې کله چې د لوټکه د وشتل کېدو خبر ورته ورسید لډيري خوښنه یې ځان تمر غوښت. د ایران حکومت تر دې مخکې انکار کړی و چې لوټکه وشتل سوې ده، خو حاجی زاده پرون په تهران کې خبري اعلان ته وویل
نه انی راه مسلح بنای پنهانکاری داشتن.
دا ایران مستوال و ځواکونو یا پوز نه غوښتل چې مسله پټکړي، خو موږ باید خپل تحقیق بشپړ کړی وای او له دې امله موږ خوښینه یو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پر خپلو امنیتي ځواکونو ژغ کړی چې هغه تېروتنه چې د الوتکې د سقوط سبب سوې وڅېړي. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت په الوتکه کې تر نیمایي زیات وژل سوي کسان ایرانیان دي. د افغانستان لس وګړي هم په قربانیانو کې شامل دي. د اوکراین خلک لا هم د الوتکې د نه کسیزي اوکراینی عملی د مرګ په ویر کې شامل بلوي. د ایران حکومت ویلي چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت پر الوتکه د میزایل ډز یو انساني تېروتنه وه.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په پکتیا کې د شونځیو یو شمېر زده کوونکي نجونې د ژمي په وخت د انګلیسي، کمپیوټر او ساينسي علومو لپاره د کورسونو له نشټوالي شکایت کوي او په دې برخه کې د هلوکانو په څیر دوی ته اسانتیاوي نه دي برابرې شوي. دا مهال په پکتیا کې شاوخوا 8000 نجونې شونځیو ته ځي چې له جملې یوازې 0.15 سلنه نجونې په کورسونو کې د انګلیسي او کمپیوټر زده کړو ته د زده کړو امکانات لري. احسان آریان له پکتیا راپور راستوله.
This is my book.
This is my book.
په پکتیا کې اوس خوانځي رخصت دی، خو دلته په ښار کې په یوه خصوصي ژمنی کورس کې ګڼ شمېر زده کوونکي د ساینسي علومو تر څنګ د انګلیسي او کمپیوټر په زده کړو بوخت دي. دوی د انګلیسي او کمپیوټر زده کړه د خپل ښه راتلونکي لپاره مهمه بولي. دوه زده کوونکي اسماعیل او آصف
زیاتره کتابونه په انګلیسي لیکل شوی دی او ډېر قوي کتابونه دي. د هغې مطالعه لپاره کنن سبا وګوره انټرنیټ ته دا ټوله کې انګلیسي استعمال کړي. مثال که چېرته زه په راتلونکي کې بل هېواد ته لاړم نو ډېر لپاره زه انګلیسي زده کوم.
او کمپیوټر چې ده په هر څه کې استعمالېږي. نننی پرمختګ چې ده ټوله ټکنالوژي په کمپیوټر پورې تړاو لري. هر هغه پرمختګ چې کېږي په دې کمپیوټر په واسطه سره کېږي.
خو د پکتیا ولایت نجونې بیا د هلکانو په څیر د انګلیسي او کمپیوټر په برخو کې د زده کړو لپاره اسانتیاوې نه لري او وایي په دې برخو کې د زده کړو ډېره لیوالتیا لري. دوی وایي د ځنګړي ځای او ښځینه ښوونکو د نشتوالي له امله نه دي توانېدل چې په دې برخه کې زده کړې وکړي. ګلناز افغان او جمیلې ازادي راډیو ته وویل
پکتیا کې خو جدي د انګلیسي کورسونه او کمپیوټر کورسونه هیڅ نشته دي. د سیمنظم ځای وي نو هلته کورسونه راشي، یعنی نجونې چې دي هغه تیارې دي تر څو لاړ شي انګلیسي او کمپیوټر کورس ته.
څنګه لوکانو ته د هر شی زمینه برابر وي؟ جنکیان ته نشته او چې لاړم شي ډیر خلک ورته مزاحمت کوي چې تاسو نشئ زده کوئ. تاسو مونږ حق د باید مونږ ته خپل حق راکړي، مونږ ته کورسونه برابر شي.
د پکتیا د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې د مهال په دې ولایت کې شاوخوا 8000 نجونې په ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي چې له جملې یوازې شاوخوا تر 1500 پورې نجونې د انګلیسي او کمپیوټر په برخو کې زده کړو ته لاسرسی لري. خو دوی د زده کړې چیرته وکړي؟ د پکتیا پوهنې ریاست وایي د لینکن ښوونیز مرکز او یو شمېر نورو خیریه بنسټونو په مرسته توانېدلي چې یو شمېر نجونو زده کوونکو ته په دې برخو کې د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي. د پکتیا د پوهنې ریاست مالی او اداري مرستیال زاهد زلند
لینکن خوانیز مرکز سره مونږ خبرې کړې دي. هغه تقریبا د ډیرش سلويخ تنجونو چې مسلسل هر ورځ تدریس کوي، همدارنګ د زینې ټولنې دي چې هغه د ژمنی کورسونه جوړ کړې دي.
په ګردیز کې د لینکن خوانیز مرکز مسؤلین وایي چې له 2014 کال وروسته د انګلیسي او کمپیوټر په برخو کې انجونو ته ګڼ خوانیز وړیا پروګرامونه جوړ کړي. دوی وایي له ورځې نه بلې ته د انګلیسي ژبې او کمپیوټر له زده کړو سره د انجونو لیوالتیا ډېره شوې، خو په وینا یې لا تر اوسه هم د کلتوري او یو شمېر نورو ستونزو له امله هیڅ کوم زده کوونکي د فراغت سند نه دی ترلاسه کړی. ازادي رادیو پکتیا
له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. د دې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، تاندې څنګه او حقیقت.